ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم. د مازیګر تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اورېدو ته خرغلست. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په راپورونو کې به د ملي شورا پر ودانۍ د نننۍ وسلوالې حملې په اړه چې اوس پای ته رسېدلې جزئیات واورې. د کندوز ولایت د شتیارچی ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. په دې اړه هم تاسو ته راپورونه وړاندې کوو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو په پایل کې، د دې خبري سرویس په پایل کې، د افغانستان کورنۍ خبرونه مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرته کې، د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د ملي شورا ودانۍ مخې ته نښته پای ته ورسېده. د افغان حکومت اجرایه مشر هیله څرګندوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون تشکیل به ډېر ژر بشپړ شي. او د کندوز د شتیارچی ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. پوره خبرونه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د ملي شورا مخې ته نننۍ نښته وروسته یو نیم ساعته پای ته ورسېده. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل، اووه تنو حمله کوونکو چې غوښتل د ملي شورا ودانۍ ته ننوځي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. ښاغلي صدیقي وویل چې په دغې نښته کې د ملي شورا استازو او افغان ځواکونو ته زیان نه ده اوښتی. له دې وړاندې داسې راپورونه موجود وو چې د ملي شورا ودانۍ ته نږدې اته چاودنې شوي، خو د کورنۍ چارو وزارت ویان وایي چې په سیمه کې یوازې یوه زوروره چاودنه شوې او نورې چاودنې د ملي شورا د محافظت قطعې د مرمیو د چاودنې له امله وې. ویل کېږي دا حمله شاوخوا لس نیمې بجې هغه وخت وشوه چې د ملي دفاع وزارت کاندید محمد معصوم ستانکسي د ولسي جرګې تالار ته د ننوتو په حال کې وو. د دغې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. د افغان حکومت اجرایه مشر هیله څرګندوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون تشکیل به ژر تر ژره بشپړ شي او په کار به پیل وکړي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د وزیرانو شورا په غونډه کې دغې موضوع ته اشاره وکړه او ویې ویل،
اصلاحات در نظام انتخاباتی که توسط کمیسیون اصلاحات
عبدالله ویل، په انتخاباتی نظام کې اصلاحات چه د انتخابات و د اصلاحات و د کمیسیون لخوا کیږي، زه هیله لرم چې د افغانستان د انتخابات و د اصلاحات و د کمیسیون تشکیل ژر تر ژره سر ته ورسیږي. ښاغلي عبدالله پرون د هسپانیا له سفیر سره په کابل کې ویل چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په هدف ټول لازم کارونه شوي دي. د اجرایه ریاست لخوا په خپره شوې مطبوعاتي خبر پاڼه کې راغلي چې د هسپانیا سفیر ویلي چې په افغانستان کې د انتخاباتي نظام د اصلاح په صورت کې اروپایي ټولنه ژمنه ده سوله افغانستان سره د انتخاباتو په برخه کې مالي مرسته وکړي. د کندوز د شتیارچی ولسوالۍ هم نن سهار وسلوالو طالبانو ونیوله. دا خبره د شتیارچی ولسوال نصرالدین سعدي ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې وسلوالو مخالفینو له تیرو دوو ورځو راهیسې د دغې ولسوالۍ په مرکز پراخ بریدونه پیل کړي وو. طالبان سبی الله مجاهد هم د منلې چې د شتیارچی ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. دوه ورځې مخکې د کندوز چاردره ولسوالۍ هم د طالبانو لاسته لوېدلې وه. او د پل خمری په هجر کوتل سیمه کې نن سهار دوه تنه افغان امنیتي سرتیری د یو ښخ شوي ماین له امله ووژل شول. د بغلان د امنی قمندانۍ بیان احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه تنه افغان امنیتي سرتیری پر ګزمي بوخت وو چې موټر یې په یو ښخ شوي ماین وربرابر شو. تر دې وړاندې په پل خمری ښار کې هم ورته پېښې تکرار شوي دي. د کورني خبرونه بهرني خبرونه به زما همکاره فریبا ظاهر تاسو وړاندې کړي.
د پاکستان په شمال ویدیز بنو کې د کورنیو بې ځایه سویو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې له کبله دوه تنه وژل سوي او نه تنه نور ټپیان سوي دي. دغه شخړه پرون ناوخته په بکاخیلو نومي کمپ کې چې د شمالي وزیرستان شاوخوا 6000 بې ځایه سوي پکښې اوسېږي پېښه سوې ده. په بکاخیلو کمپ کې د کډوالو یو مشر ملک بشیر د پېښې په اړه د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل،
والته کابل شریفول پوجونه تا سی بیا سلینګینا سه پر لوی د دینه راو خل د چې باندې نه بلا یونټ روغلا یې د دینه په خلک یو یشتلا.
د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر کال په جون میاشت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړه. د شخړې په ځای کې وایني شاهد ازادي راډیو ته وویل هغو راپورونو د بې ځایه سوي غوسه په وپاروله چې ګواکې امنیتي ساتونکو یو بې ځایه سوی کس چې غوښتل یې کمپ ته ننوځي شکنجه کړی دی. امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو د خپرولو لپاره چې شعارونه هم ورکول اوشکه بیونکې ګاز کارولی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه دوه کسان څنګه وژل سوي. امنیتي ځواکونو سیمې ته د خبریالانو د ورتګ مخنیوی کړی دی. په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات د 1 میلیون کسانو د بې ځایه کېدو سبب سوي دي. د دوی زیاته برخه په بنو او د پېښور په شاوخوا سیمو کې ژوند کوي. د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو یو سند تصویب کړ چې د اوکراین په چارو کې د روسیې د لاسوهنې په خاطر پر دغه هیواد اقتصادي بندیزونه تر نورو شپږو میاشتو پورې اوږدوي. دا پریکړه چې پرون په لوکزمبورګ کې وسوه د روسیې د مالي پوځي او د انرژي سکتورونو په نشه کوي او په کریمیا کې تر یو کال پورې پانګونې منع کوي. پر روسیې بندیزونه تیر کال د اوکراین د ختیځ له بیلتون غوښتونکو د ملاتړ او له خپلې خاورې سره د کریمیا د یو ځای کولو په خاطر ولګول سوه. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر وایي واشنگټن او متحدان باید روسیې ته اجازه ورنکړي چې حالات په خواته وګرځوي. اش کارتر پر مسکو تور ولګوي چې د ده په خبره غواړي د پخواني شوروي اتحاد د وخت د نفوذ کولو شرایط پیدا کړي. نوموړي نن په برلین کې وویل موږ نه غواړو چې له روسیې سره دښمني وکړو، خو د اش کارتر په خبره موږ به له خپلو متحدانو او د نړیوال نظم پر اساس له جوړو سویو اصولو دفاع وکړو. د اوکراین په مسله کې د روسیې ښکېلتیا د ناټو ځینې پوځي حرکتونه پارولی دي چې یوې د دې تړون د چټک خبرګون د ځواک جوړېدل دي. خو د امریکا د دفاع وزیر وویل چې له روسیې سره به د اړیکو د ښه کولو لپاره دروازې پرانیستې پاتې وي. د امریکا دفاع وزیر له اروپایي هیوادونو کتنه کوي او تمه ده چې له خپلو جرمني، نارویجي او هالنډي سیالانو سره به وویني. د سوریه د بشري حقوقو فعالان وایي اسلامي دولت ډلې یا داعش د پالمیرا د مرکزي ښار په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون وویل سمدستي څرګنده نه ده چې آیا د دې افراطي ډلې وسلوالو به چاودیدونکي مواد او ماینونه د دې 2000 کلن لرغوني ښار د ویجاړولو په مقصد ځای پر ځای کړي وي که د دولتي ځواکونو د مخنیوي لپاره. د دې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وایي چې دولتي ځواکونو په دې وروستیو کې د دې ښار لمنو ته اضافي سرتیر راوستي وو. د په وینا پوځ بشای په سیمه کې د پوځي عملیاتو پلان لري. عبدالرحمن زیاته کړه حکومتي ځواکونو په تیرو درې ورځو کې د ښار د استوګنې پر سیمو هوایي حمله وکړې چې لږ تر لږه 11 کسانې ووژل. د سوریې د لرغونو آثارو د ادارې مشر مامون عبدالکریم تایید کړی چې د داعش وسلوالو په پالمیرا ښار کې چاودیدونکي مواد ایښي دي او ویلي دي چې دا ښار د دوی لخوا یرغمل سوی دی. داعش ډله پالمیرا ښار په مې میاشت کې ونیوله. او په پام کې د چین د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس د خپل هیواد د پورونو د بحران په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره په یورو زون کې د شاملو 13 هیوادونو له مشرانو سره وګوري. په بروکسل کې له نننۍ بیړنۍ غونډې مخکې سیپراس پرون د جرمني صدر اعظم انګیلا میرکل، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلود یونکر ته د ویډیو کانفرنس له لارې د یونان د طرحې په اړه معلومات ورکړل. د خبرونو پای
زموږ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې وابو ریچې د ملي شورا پر ودانې د وسلوالو طالبانو نننۍ ډلېزه حمله پای ته رسیدلې، خو د دې حمله د څرنګوالي په اړه نوي جزئیات رابرسېره شوي. د کندز د شتارچی ولسوالي د طالبانو لاستول وېده. طالبانو له دې مخکې د همدې ولایت د چاردرو ولسوالي هم نیولې و. په بروکسل کې داونه د ناتو دفاع وزیران په افغانستان کې د ناتو د ماموریت پر دوام بحث کوي. د ازادي رادیو خبريال هلته رسیدلی. نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمای کې د ښځو لپاره د ازادي رادیو په ځانګړي پروګرام کې به د هغو میرمنو خبرې واورئ چې له صحي معاذیرو سره سره روژې نیسي.
اوس ماشوم په ناسته روزه یم، تپسته یم، داسې مې سر راباندې ګرځي، فشار مې ټیټي، کور کې راته ویلي که زه وایم موبایل به یې غاړه به مې بنده سي.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمای کې د یو کلی زرغغونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره یو ځای خپریږي. او ردو تیرا سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، نن مو د ازادۍ رادیو په خبرونو کې واوریدل چې سهار د ملي شورا پر ودانۍ د وسلوالو طالبانو یوې ډلې برید وکړ. دا برید له څو چاودنو سره پیل شو. د چارواکو په وینا دا وسلواله حمله اوس پای ته رسیدلې، خو دا حمله څه ډول پیل شوه، څومره یې دوام وکړ او تلفات یې څومره دي، په دې اړه د معلوماتو لپاره دا شیبه د کابل په سټوډیو کې د ازادۍ راډیو خبریال قسیم سولمل په مستقیمه اړیکه را سره دی. سولمل صاحب، لطفا اوریدونکو ته معلومات ورکړئ د دغو سوالونو په اړه چې د هر اوریدونکي په ذهن کې د نننۍ حملې په اړه شته.
بله تکل صاحب، سلامونه تاسو د ازادۍ ریډیو ټول اوریدونکو ته. دقیقا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د ملي شورا مخې ته نننۍ نشته وروسته له یو نیم ساعت پای ته ورسېده. د دغه وزارت له ویان صدیق صدیقي سره موږ څو شېبې مخکې مرکه وکړه. نوموړي ازادۍ ریډیو ته وویل چې په دغه نشته کې د ملي شورا استاسو او دغه راز افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی، خو دی یوازې د برید کوونکو د تلف کېدو یا د وژل کېدو خبر یاده کړه. له دې وړاندې داسې راپورونه موجود وه چې د ملي شورا ودانۍ ته نږدې شاوخوا لس چاودنې هم سوي دي، خو د کورنۍ چارو وزارت ویاند وویل چې په سیمه کې فقط هغه لومړنۍ زورور چاودنه وسوه او نورې چاودنې د ملي شورا د محافظت قطعې د مرمیو د چاودنې له امله وې چې وسلوال هملته ځای پر ځای سوي وه. دغه چاودنه یا دغه نشته پر شاوخوا دولس بجو پای ته ورسېدله. موږ د دې حملې د څرنګوالي په ارتباط باندې شیبه مخکې د کابل ښار د امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی سره مرکه وکړه. د ویل چې د نننۍ پیښې حمله کوونکي وتنه و، نوموړي وړاندې د حملې د څرنګوالي په اړه داسې معلومات راکړل.
یوه ډله ترورستانو سې په لومړي قدم کې یو موټر بم چې یو انتحاري په جلو د موټر سپور و، موټر بم یې په د پارلمان جنوبي کوڅې دیوال ته ووهه تر څو دیوال موانع ړنګې، او وروسته د دوی اووه نفره مهاجمین چې هلته تیار په ساحه کې آماده کړي وه هغه بیا دخول اجرا کړي او پارلمان او د ملت نمایندګانو ته او دې ته خدای نه خواسته څه تاوان ورسوي. خوشبختانه چې د امنیتي ارګانو باتورو زړورو پرسونلو دوی پرېنښودل چې د پارلمان ماڼۍ ته داخل شي او یا هم احاطې ته داخل شي. وو واړه لمانځه بوتلل چې هڅه دې اوس هم په دې ساحه کې پراته دي او دوی کوم دوی ته تام او کې هم ور نکړه پرسونل سي دوی اپارټمان ته نیمه کارا اپارټمان ته وښي دي دغه مجال مو ور نکړه.
دا حمله تکل صاحب نن سهار هغه وخت وسوله کله چې د ملي دفاع وزارت لپاره کاندید نن دغه جرګې ته حاضر شو او غوښتل یې خپل راتلونکي کاري پروګرامونه د ولسي جرګې غړو ته معرفي کړي. نو سمدستي کله چې د تالار ته ننوتې لومړنۍ چاودنه وسوه چې شبې د همدغه سانې ځینې ژغونه هم اوریدونکو ته واورو.
خبر فیصله کمیته محترم رؤسا طبق ماده 75 اصول وظایف داخلی معرفی کاندید وزیر وزارت دفاع ملی می باشد. از دارالانشا خواهش میکنم که میمانا تشریف آورده باشند دعوت بتن. در مورد غیابت اعضای محترم
د دې چاودنې وروسته د ازادۍ راډیو د خبریال د معلوماتو له مخې چې ټول د پارلمان وکیلان او دغه راز کم خبریالان چې د نننۍ غونډې د خبري پوښښ لپاره هلته ورغلي وه، دوی ټوله د امنیتي ځواکونو لخوا یو محفوظ سیمې ته یوړل سوله. خو البته چارواکو مخکې دا وویل چې چا ته تلفات نه دي اوښتي، خو زموږ خبریالان په دې لټه کې دي څو معلومه کړي چې آیا په دې کې ملکي کسانو ته هم یا افغان ځواکونو ته هم کوم مرګ ژوبل وشته دا وکنه. باید ویم چې دا د روژې د میاشتې له پیلېدو راهیسې لومړنۍ وسلواله حمله ده چې په کابل ښار کې ترسره کیږي او د دې حملې مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. بله تکل صاحب،
ډېره مننه کوم. قسیم سولمل، قدرمنو اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال و چې د ملي شورا پر ودانۍ د نننۍ وسلواله حملې په اړه معلومات راکول. په همدې حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما په یو بیان کې نننۍ حمله په کلکه غندلې ده. تادامیچی یا ماتو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال په یو بیان کې چې شیبه مخکې د یوناما د دفتر لخوا خپور شو، دا نننی حمله په افغانستان کې د دیموکراسي پر بهیر یو عمدی حمله او د دیموکراسي ته په افغانستان کې دیموکراسي ته یو عمدی سپکاوی او توهین بللی. د یوناما د دفتر مرستیال په نننۍ حمله کې د ملکی وګړو پر احتمالي مرګ ژوبله هم سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. قدر من اوریدونکو، تاسو مخکې د ولسی جرګې د غونډې د جریان اوازونه واوریدل چې د حملې د په شیبه کې هلته په ولسي جرګه کې غونډه روانه وه چې د وسلوالو طالبانو د حملې خبر ورورسېد او وکیلان او د ولسي جرګې غړي په منډه له تالاره په وتو شول. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی عرفان الله عرفان د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. عرفان صاحب، هلته څه پیښ شول کله چې اول ځل تاسو ته اول در ورسید؟ موږ مخکې د ثبت شوي اوازونه واورېدل چې د غونډې په جریان کې کله چې لومړی ځل هلته خبر را رسېږي، تاسو څنګه خبر شوئ او اولین عکس العمل مو څه و؟
بسم الله الرحمن الرحیم، د سلام پر وړاندې کولو سره زه به دا اخیستم چې څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، زمونږ نننۍ اجنډا د دفاع وزارت نومان وزیر محمد ناصر تنازی دا نامه دا و چې د ولسمشر د عمر اطفال لپاره عمومي غونډې ته معرفي شي. دا ساعت چې رئیس بحران وکړه چې باید رئیس معاون صاحب د ریاست جمهوري او قانون وزیر دفاع وزارت تالار ته راشي، همدا ساعت چې دوی غوښتل چې ننوځي د تالار دروازې ته، یو غږ پورته شوه چې د غږ په اثر سیم ساعتو په تصویر ولیده، د خاورې او دولې را ټول شو په اعضاو باندې او یو هیاهو
شروع شو. دا خاورې دوړې چې راتوی شوې دا دننه په تالار کې انفجار و که د باندې چاودنو زور و؟ دا څه شو؟
کارو د تالار دروازې مخامخ ته د جنوبي دروازې خواته وه، خو متاسفانه څنګه چې تاسو پوهېږئ د پارلمان زموږ ډېر پخوانی زوړ تعمیر ده، نو دې لحاظه دا دې د انفجار د دغه تکان د مخه د خاور او دوله پورته چې په تالار کې، نو خامخا وکسبان تر یو ځای پورې وخطا شو، خو مګر رئیس صاحب مقاومت وکړ، ما سم بیا غږ وکړ چې تاسو تالار مه پرېږدئ، موږ خپل خبرې دوام ورکړو. خو متاسفانه نور تکان شروع شو او د راکټ او د پیکا ډزې راشو، نو دې لحاظه وکسبان تالار خوشي کړ او لاړه مسؤول ځای ته او فرصت تر دوی ده پارلمان دغه صحنه خوشي کړ.
عرفان صاحب، ځینې ناتایید شوي راپورونه وایي چې نن هغه لارې چې ولسي جرګې ته په جریان کې به یې تل ډېره سخته تلاشي کېده، په دې لارو کې هغه څه چې پخوا کې د امنیتي تدابیر ټینګ نه وو، دا ادعاوې یا دا خبرې تر کومه ځایه پورې ستاسو په نظر حقیقت لري؟
خب زه به دا موږ لاره لرو چې پارلمان ته وصل کېږي، شمالي جنوبي او غربي درې دروازې لرو، مختلف لارې مختلف کسان د شمالي دروازې نه زموږ مراجعین راځي او د شمالي دروازې نه زیاتره وکیل صاحبان او د مامورین راځي، ضمنا د جنوبي دروازه کې چې د وی آی پي دروازه دي لارې نه خاص میلمان او زموږ رئیس پارلمان تشریف لوړي چې پارلمان اویلي ده، نو معمولي تلاشي څنګه د نورو ورځو کې زموږ مسؤولین امنیتي مسؤولین د پارلمان د شورا امنیت او د پارلمان کنډک محافظتي کنډک عادي خپل روتین تلاشي نن درلود خپله، یعنی کو تغییرات مون نو لیدلی چې تلاشي ګویا نن نو نور ورځې کې جدي و، دا عادي کار ترسره کېده. خو متاسفانه مون مشتده دا چې هغه کشفي او استخباراتي ارګانونه شه دوی دا ګواښونه څو ګشت پارلمان باندې د مخالفین خواه شوی و چې پدې پارلمان باندې حمله کېږي، ولی متاسفانه چې نن دوی بریا شو یا کارزندان شو موفق شو شه پارلمان ته ځان نږدې و، استخباراتي او کشفي ارګانونه موظف و او مسئولیت و مکلفت دیدی که دا شان مکل مخی نشان که او خونسایی که، ولی متاسفانه دوی در کارونه تا ولې متاسفانه دوی نه ځان لږی په پارلمان ته.
بله ارفان صاحب، یو وروستۍ پوښتنه، که فکر کوئ چې هغه معمولی یا ورځنی یا ستاسو په وینا روټین تدابیر نیول شوی و د امنیت لپاره، نو بیا وسلوال څنګه وتوانېدل چې له دومره امنیتي کړیو تیر شي او ځان د ولسي جرګې دروازې ته ورسوي؟
ما هم خیلی قرض و کشه مو هم خاص دوات باشه امنیتی لگی ها در شورا در امنیت بل محافظ پارلمانی مکندت بیچه ها در پارلمان دفاظت و امنیت در پار کار کنید، ولی در کشفی و استخباراتی و ارگانون دوی اخفال وظیفت سر تنه دیر سواله دوی مکلف و مکلف بیچه کلا که یک مخالف یا انتحاری انفجاری به کابل دروازه تا دارازی او دروازه نا بیارازی دست یا مرکزی جایی که آزای چه پارلمان تا که کار کهید او یا مهم استراتیجی که زایی که دوی جایی که او سو نفر از سرد مجهد وصلو سره او انتحاری انفجاری دست موتر مواد سره تا پارلمان در زان جکی در زمون در کشفی او استخباراتی ارگارون رو زبدین و زمون خیل عوارزو داره که پاینده که زود جدی تدابی میشه ترسونه تانا شو یواز پارلمان مانده از کار ترسروشی پتول زمون امتانان رو بانده پتول لبانان رو بانده خدا نخواست دستی برد.
بله ده ولسی جرگه دوهم منشی ارفان الله ارفان سره مفکر کوم چې تلفونی اریکا قطع شوه. په هر صورت مونږ خپل ځوابونه څه مو چې غوښتل له دوی نه ترلاسه کړل. ډېره مننه ترې کوو. قدرمنو اورېدونکو، د ازادۍ راډیو د نننیو خپرونو په دوام کې دا موضوع بیا هم تعقیبوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واورئ.
د کندوز د شترچی ولسوالۍ نن سقوط وکړ. له دې مخکې د کندوز د چاردرې ولسوالۍ د سقوط په اړه هم راپور ورکړل شوی و. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له چارواکو سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی.
د کندوز د دشترچی ولسوال نصرالدین سعدي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوشنبه سهار مهال دغه ولسوالۍ سقوط وکړ او دمګړۍ وسلوال مخالفان پر ولسوالۍ حاکمیت لري. ولسوال زیاته کړه چې تېره شپه وسلوالو مخالفانو د دې ولسوالۍ پر مرکز باندې پراخ بریدونه ترسره کړل او دې ولسوالۍ ته کومکي ځواکونه ونه رسېدل چې له کابله یې سقوط وکړ. هو، د دشترچی ولسوالۍ نن دوشنبه سهار 8 بجې سقوط وکړ او اوس د طالبانو په لاس کې ده. د نصرالدین سعدي په وینا چې پرته د نوموړي ولسوالۍ له مرکز څخه د دشترچی ولسوالۍ 90 سلنه خاوره له دوه کالو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې وه. بلې خواته په مشرانو جرګه کې د کندز د خلکو استازي مولوي عبدالله قرلوق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کندز د سیمه ایزو چارواکو د نه همغږۍ له وجې د دشترچی ولسوالۍ سقوط وکړ او یو شمیر نورې ولسوالۍ هم د سقوط له ګواښ سره مخ دي. د دشترچی ولسوالۍ د امنیت قمندان له طالبانو سره لاس درلود چې بالاخره دغې ولسوالۍ سقوط وکړ، شاید چې د امنیت قمندان کومه پټه معامله کړې وي. قرلوق زیاتوي چې د دشترچی ولسوالۍ د امنیت قمندان په یادو نامنویو کې لاس او یاده ولسوالۍ پرته له جګړې وسلوالو طالبانو ته تسلیم کړې چې وروسته خپله د تخار خوجغار ولسوالۍ ته تښتېدلی دی. ومو غوښتل چې د کندز د دشترچی ولسوالۍ د امنیت قمندان نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. بلې خواته ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي، هغه وایي چې د دشترچی ولسوالۍ اوس مهال د طالبانو په کنټرول کې ده. یادونه ده چې دوه ورځې وړاندې د کندز چاردرې ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی و چې اوس هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د کندز ولایت دشت ارچی ولسوالۍ نن سقوط کړی او البته په کندز کې امنیتي وضعیت د راپورونو له مخې د خرابېدو په حالت کې ده. له دې مخکې چاردرو ولسوالۍ هم سقوط کړی و. چارواکو تایید کړی چې چاردرو ولسوالۍ سقوط کړی. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې امنیت په خرابېدو دی. د پارلمان پر ودانۍ د افغانستان د ملي شورا پر ودانۍ نننۍ حمله او همداراز د کندوز د دو مهمو ولسوالیو سقوط او د هیواد په ځینو نورو سیمو کې همداراز د بدخشان ولایت په یو شمیر سیمو کې د امنیت خرابېدو خلک اندېښمن کړي دي. په دې اړه د بحث لپاره او د موضوع د څېړنې لپاره په ولسي جرګه کې د کندوز پخوانی استازی او سیاستوال معین مرستیال د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. غواړو په دې اړه له دوی سره خبرې وکړو. مرستیال صاحب، مننه کوو چې بلنه مو ومنله. د کندوز د دوو مهمو ولسوالیو سقوط او همداراز کندوز ښار ته د وسلوالو نږدې کېدل، له بلې خوا په کابل کې د ملي شورا پر ودانۍ برید، تاسو ته او د افغانستان خلکو ته کوم پیغام رسوي؟
ډېره مننه. زه فکر کوم چې د کندوز د دوه مهمو ولسوالیو د سقوط یو عمده علت دا دی چې هلته ځینې غیر مسؤوله مسلح قوتونه شتون لري او د دوی ترمنځ له زیات وخته را په دې خپلمنځي جګړې روانې دي. دغه خپلمنځي جګړو خلک د کندوز د ولایت ډېر ناراضه کړي دي. د دوی کورونه په امن کې د هغه وخت چې دا جنګونه شروع شوي نه دي، دوی مال او سر په امن کې نه دی. دا باعث د دې شوی دی چې د افغانستان مسلحو قوتونو ته به شرایط مساعد شوي دي.
مرستیال صاحب، دغه وسلوالې ډلې چې تاسو یادوئ چې په خپلو منځونو کې سره مخالفت لري، دا د هغه ډلې دي چې په حکومت کې شامل دي او که د وسلوالو مخالفینو د لیکو خبره تاسو کوئ؟
په مختلفو ولسوالیو کې په مختلفو شکل، په ځینو مناطقو کې دوی غیر مسؤول مسله قوتونه دي چې دوی په حکومت پورې هېڅ تړاو نه لري. دوی باندې اربکین هم نشي ایښودلی چې اربکیان دي. او په ځینو مناطقو کې هغه مسله قوتونه دي چې د حکومت لخوا ورته اربکي ویل شوي دي، دوی خپلمنځي جګړې په کندوز کې پیل کړې دي. او د خپلمنځي جګړو علت هغه د جهاد د وخت تنظیمي جګړې چې وي، د هغه اثرات تر اوسه پورې پاتې شوي دي چې پرون نه ابله شپه د خرابات ولسوالۍ کې دا جګړه ډېره جدي د دغسې دوو ګروپو ترمنځ روانه وه. دا د دې باعث شو چې طالبانو ته شرایط مساعد کړل. دوهم علت یې دا دی چې متاسفانه هلته د ملي قوتونو د پولیسو د امنیتي قواوو ازوقه چپول کېږي. هغه خلک چې په راس کې دي هغوی اغلا کوي، هغوی خرڅوي. د دوی د وسایلو نفت او پټرول دا خرڅېږي. دوی ته مرمۍ نه رسېږي، مرمۍ د دوی خرڅېږي. په نورو د قوماندانانو لخوا دا خرڅېږي. هغو بې سلا پاتې کېږي، هغه جوړه کېږي چې منطقه پرېږدي. کوم وروستنی اطلاعات چې د ارچی په باب ته ورسېدل، د درې ورځو نه را په دې خوا حکومتي افرادو د ولسوال او قوماندان او نورو مراکزو په شمول دوی مخکې له مخکې د خپلو کورونو نه د ارچی په ولسوالۍ کې وتلي وو او دوی پوهېدل چې موږ سقوط کوو. کوم وسایل ترانسپورتي چې طالبانو ته په ارچی کې په لاس ورغلي دي، په هغه کې یو قطره تیل نشته دی، په هغه کې نور وسایل نشته دی. هغه سبا چې طالبانو ته په ارچی کې په لاس ورغلی ده، مرمۍ نشته دی. دا په دې مانا چې د دوی مرمۍ د قوماندانانو لخوا خرڅېدلې، د دوی تجهیزات خرڅېدل، د دوی پټرول خرڅېدل. دوی ونشو کولی چې د طالبانو په مقابل کې وجنګېږي او منطقې پرېښودلو ته مجبور شو. په ارچی کې مطلق جنګ نه دی شوی. د درې ورځو نه په دې خوا د حکومتي اراکینو تښتېدل پیل شوي دي. ولسوال او قوماندانو نور اراکین ته تللي دي. او لږ شار وخته مخکې د رڼا دوی هر څه پرېښودلو، بدون له جنګه، بدون د هېڅ چې دي ولسوالۍ ترلاسه کړله.
بله، مرستیال صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه چې دغه چارواکي چې تاسو وایي سیمه یې پریښې ده او پخپله له خپلو کورنیو سره له سیمې وتلي دي، دا د نوې ادارې لخوا ټاکل شوي چارواکي دي که د پخوانۍ ادارې کسان دي؟
ځینې په دې وروستیو کې د امنیتي قواوو په چوکاټ کې ټاکل شوي وو. د یوې اونۍ لخوا د امنیت قمندان ټاکل شوی وو او ولسوال او نور اراکین پخواني کسان دي چې تر اوسه پورې هلته دي. مهمه دا ده چې دوی پخوا ټاکل شوي یا اوس ټاکل شوي د افغانستان د خلکو په وړاندې پخوانۍ اوسنۍ کوم توپیر نه لري. ټول یو رقم خلک دي، هغه افراد کوم خاص توپیر د ټاکنو په اعتبار باندې نه دی راغلی. که دا په لوړو چوکیو کې د حکومت دي، که د والیانو په پوستونو کې دي، که د ولسوالانو قمندانانو په پوستونو کې دي، کوم خاص توپیر پکې نه دی راغلی. هغه څه چې د ملي یووالي حکومت وعدې خلکو سره کړې وې هغه عملي نه شولې. بناان دوی ونشو کولی چې هلته امنیت راولي، متاسفانه، که دا لوړه چوکۍ دي که ښکته چوکۍ دي. دوهم علت یې دا دی چې هغه کسان د طالبانو په مقابل کې د قندوز په مقابل ولایت کې د اربکیو په نوم باندې او د محلي پولیسو په نوم باندې طالبانو په مقابل کې جنګیږي، چې دوی ډېر پخوا بد ثوابت لري، ښه تجربه نه لري، خلک ترې بد خاطرات لري. هغه حکومت د طالبانو په مقابل کې جنګیږي، د خلکو رضایتي نور هم زیات شولې.
ډېره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، په ولسي جرګه کې د کندز پخوانی استازی او سیاسي فعال موین مرستیال و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د شمال پر امنیتي حالت خبرې کولې او خپل تحلیل یې اورو. دا وخت د ماسپښین 2:30 دي. د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر ملي شورا نننۍ برید وو تنو حمله کوونکو په وژلو سره تر یو نیم ساعت مقابلې وروسته پای ته ورسېد. د دوی په خبره په دې پیښو کې بل هیچ چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د افغان حکومت اجرائیه مشر هیله څرګندوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون تشکیل به ژر تر ژره بشپړ سي او په کار به پیل وکړي. د کندوز ولایت د شتارچي ولسوالۍ نن د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. د پاکستان په کراچي ښار کې د ګرمۍ له کبله شاوخوا 1340 تنه مړه شوي دي. بیا هم د پاکستان په شمال لویدیځ بنو کې د کورنیو بې ځایه سویو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې 2 تنه وژل شوي دي. د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو یو سند تصویب کړ چې د اوکراین په چارو کې د روسیې د لاسوهنې په خاطر پر دغه هیواد اقتصادي بندیزونه تر شپږ نورو میاشتو پورې اوږدوي. او د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې د پالمیرا ښار په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي دي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو او رایي قدرمن اوریدونکو، په بروکسل کې د اونۍ د ناټو دفاع وزیران په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د دوام په اړه بحثونه کوي. د ازادۍ راډیو خبریال بروکسل ته رسیدلی او له هغه ځایه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی اسدالله لودین. هلته تیاری د دې غونډې د جوړېدو لپاره په کومه مرحله کې دي او په پام کې څه دي چې پر کومو موضوعاتو به دقیقا تمرکز کیږي؟
ډېره مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د ناټو د دفاع نو عمومي غونډه د راتلونکي چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ جوړیږي، یعنی د جون د میاشتې په 23 او 25 نیټه. اوس د ناټو په مرکز کې د دې غونډو لپاره ابتدایي غونډه شروع شوې دي، یعنی د غونډو ته د چمتووالي غونډه پیل شوې دي. شیبه وړاندې د ناټو لوړپوړو چارواکو له افغان خبریالانو سره خبرې وکړې. هغوی چې نه غوښتل خپل نومونه واخیستل شي، دوی ویل چې په دغه دوه ورځنیو غونډو کې به د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ښاغلی سانګزای هم راځي او دلته به په دې غونډه کې برخه اخلي. دوی وایي چې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به افغانستان بیا هم مهم وي، د اجنډا مرکز به وي، دوی به په افغانستان غږیږي او له دې پرته به د اوکراین او د داعش ګواښ په عراق او سوریه کې دا هماغه مسایل چې د ناټو په غونډه کې به مطرح شي. دوی وایي چې د افغانستان موضوع په دې بحثونو کې شامل وي او د افغانستان امنیت لا هم د ناټو لپاره ډېر مهم دی. دوی وایي یو خبره چې وکړه هغه دا و چې افغانستان کې د محل د ناټو له خوانه د غوت ملاتړ ماموریت دوام لري. دوی ویل چې ناټو اوس فکر کوي چې د دې ماموریت له پایته رسیدو وروسته هم په افغانستان کې حضور ولري او دغه حضور به تنها پر ملکی ماموریت پورې محدود نه وي. دوی به په دغه حضور کې په دغه ماموریت کې نظامی غړي هم هلته په افغانستان کې وساتي. خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې د غوث ماموریت ملاتړ به څه وخت په افغانستان کې ختمیږي او بیا به ناټو نوی ماموریت هلته پیلوي. دا هغه څه دي چې د ناټو چارواکو هم په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل او ویې ویل چې دا مسایل تر بحث لاندې دي او وروسته به پرېکړه پوه شي. د ناټو دغو چارواکو چې نن له افغان خبریالانو سره خبرې وکړې، د افغانستان اوسنی وضعیت هم د اندېښنې وړ وبالی. په افغانستان کې نننۍ حمله چې د افغانستان په ملي شورا شوې، دا یې هم وویل چې دا د وسلوالو مخالفینو هڅه ده او غواړي چې داسې ځایونه هدف وګرځوي چې هغه د مطبوعاتو سرټکي شي او هغه د دوی لپاره په حساب د رسنیز پروپاګاندا شي. دوی دا وویل چې د طالبانو او دغه راز د اسلامي دولت ډلې یادایش ګواښونه په افغانستان کې جدي دي او دوی هم غواړي چې له افغان حکومت سره په ګډه په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو دغه ګواښونه مهار کړي. خو دوی یو خبره دا وکړه چې په افغانستان کې د داعش ګواښونه په هغې کچه جدي نه دي لکه څنګه چې په عراق او سوریه کې دي. خو ویل چې دوی هر ګواښ جدي نیسي او دوی ویل چې تروریزم نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې او حتی نړۍ لپاره ګواښ دی او دوی ژمن دي چې په دې برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ هم هغه موضوع چې دوی په ټینګار وکړ ویل چې دغه راتلونکو دوه ورځو کې به په دې خبرې کېږي چې څنګه دوی له افغان ځواکونو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي.
ډېره مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، په بروکسل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین و چې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د را روانې غونډې په اړه چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو جوړېږي معلومات راکوله. اوس هم د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه، لومړی د یو کلي زرغږونه ډرامه او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ.
یو کلی زر غاگونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې نسیم غواړي له اسلم نه قصد واخلي، نو ځکه له خپل ملګري جمال نه مرسته غواړي، خو جمال یې ورسره نه مني. راځي په دې برخه کې واورو چې احمد چیرې دی او په کوم کار بوخت دی.
سارنوال صاحب اجازه ده؟
هو رازا کریمه
صاحب، یو سړی د ګل محمد په نوم راغلی، غواړي چې تاسو وویني.
ښه، راویلیږه. کېدای شي کومه نوی خبره ورسره وي، د اوسنۍ چړنې سره به مې مرسته وکړي.
ګل محمد ورتلای شي، هغه کسانو سره خبرې هم ختمې شوې.
مننه وروره.
رازا ګل محمد په ښه وخت کې راغلی، دې ظالمانو ته ډېر وځورولې، ټولو په خپل جرم اعتراف وکړو چې غلا هم دوی کړې وه.
ښه، هماغه د برکلي کسان چې مو ونیول هغه وه؟
هو هو، هماغوی وو.
نو نسیم کمبخو په ناحقه تور جزا ولیده، تر څو خلک سره خبرېدل نسیم یې په وهلو ټکولو له پښو وغورځوه.
هغه کسان چې صحرایي محکمې کوي او له ځانونه قاضیان جوړوي، هسې نه پاتې کېږي، خپله جزا به هرومرو ګوري.
دلاور خان څنګه؟ هماغه خو نسیم باندې د غله ټاپه وهلې وه چې خلکو دومره ووهه.
ګل محمده، دلاور ته هم په قانون کې جزا شته، خو د دلاور خان تالی وي چې نسیم ډېر ژوبل شوی نه دی. ته دا عکسونه وګوره.
ما خو دا خلک د خپل کلي شاوخوا ته بیخي نه و لیدلي، نو دوی څه کار ما سره درلود؟
ګل محمده، دا یوازې غلا نه وه، ته د نثار احمد او شاغا د ځمکې او پیسو په لانجه کې ښکار شوی یې.
څنګه؟ پوه نه شوم.
هغو کسانو په خپلو احضاراتو کې وویل چې دوی د شاغا ملګري دي، او رښتیا ستا د دوکان د غلا کولو لپاره هم هماغه شاغا ورته ویلي وو.
شاغا؟ ولې هغه ما سره څه درلود؟ او هغه وخت خو شاغا بندي وو، هغه په رشوت چې ګیر شوی وو.
هو هو، بندي خو اوس هم دی، د هماغه زندان نه خپل کار کړی، هغه هم د نثار په خاطر.
څارنوال صاحب، دا څنګه خبره ده؟ دښمنی د نثار سره ده او دکان زما وهي.
ګل محمده، نثار احمد تا ته په سوداګرۍ پیسې درکړې وي او که نه؟
هو هو، دا خبره تاسو ته چا وکړه؟
هماغه غلو او شاغه په خپله اقرار وکړو، ویل یې مونږ خبر شو چې نثار احمد هماغه د ځمکې پیسې ګل محمد ته په ګټه ورکړې دي. ځکه
سرنوال صاحب، نو اوس چې اصلي غله پیدا شول، از ما مال به بیرته راکړي؟
ګل محمده، چې غله پیدا شول انشاءالله مال بعد هم پیدا شي. قیام الدین خانه، قیام الدین لکه چه وای نورید، مجبورم چی پسیخ پلا ورشم.
زبان ولارشم خوز لاره را نوره کشوا. ما ده ملنگ سر ده دکان و ده مال خرسولو خبر هم کرده. هاو دلتا را توایی چه مال بدیم بیرتا پیدا شي.
حالا زر شهلو کانو بیره او که نوینه چه مقام را نگ دیده
کسای بیره با او کو خونن مخه دیر کار او که
مجبور تا موه چه غختلایه
احمد لخاورو نخود تیگو پویستلو که خطا کلایه مگر نپویگم چه ده تلاشه نه ده بار پوتی رولو که چنگه
استازه ده خطا تم معلومه ده چه ده قاچاقو پوتی رولو که پا ما پسی تو بسی رسیده
اوه الو کانو جول پچی تاسو مال زان نه پچ کی
سمد سمد
باش رحم
استاد څه خبره وا
مخه کیږي چچکی سرونه چې اوس زمید د کومند چوپک کار کوي
خوای سرونه به چیت کړو
د قاچاغ په کار کې چیرته سر لړیشته
او استاد څنګه وکړو بس به کار به شروع کړو
نه نه یواشی با صبر وکا بیا شروع کو
لکه چه تعقیب کرده
هی دز ما دا وار خطایی او بیڑی تا گورا او دیدوی دا جنجالی کارونو تا گورا نوالی پتی گئی
ما دا که نوایم هم باید ویوایم غلا که پخکارا و نونم بای غلا نو پتی دل خود غلو کار ده
پاسی علو کانو پولیس لارال
خواه ساید
حالا اینو رازی لگ زر زر شای هم دفعات کارونه مو پای تا ورسوی بیازه اینو خپل اسمتو تا
سمده احمده تراسا ستا کلنگ خده دقه تیگه رتو باسا
او ریختی ازو همزم علو کانو چه تیارش و
او احمده تراسا پچلگی
تصبر ویده تراش او گره چه ده چنگه تیگه ده
دا څومره رڼا کوي ته صبر چې زه استاد ته غکم هغه به یې پیژني استاذه
استاذ هم لکه چې لاړه
هو لاړه ته ودرېږه چې ستا صبر نه ورته کېږي زه به یې اوس غم درته وخورم
دا څه پکې وي په دې الوځوې
هو ته راځه دې خوا چې دې اړخ ته یې ورته کېږدو بیا به لږ لرې ورنه لاړ شو
هغه نور کارګران څه شول
د استاد خبره هغوی خپلو سمڅو ته ننوتل لا دا ولې نه سمېږي زه ښه شو راځه دې خوا
مه کوه وایده دا څه کوې ته والکه داسې به نه وي ګوره
ته پرېږده ته
نظم د سیرونو او شواهدو په اساس قضیه روښانه شوه
قاضي صاحب و ما خو نسیم سره هیڅ کومه دښمنۍ نه درلوده اسې مې د خولې ووته چې غله مغه دی
دلاور خانه د دې خبرو وخت اوس تیر شوی دی د محکمې وخت مه ضایع کوه
نه قاضي صاحب ما خو د نورو په شان نسیم وهلی و ټکولی هم نه دی دا څنګه قانون دی
قانون هم تا ته د نسیم د وهلو جزا نه درکوي خو ستا هم دا یوه خبره د دې لامل شوې چې د کلي خلک نسیم ووهي مهرباني وکړئ د جلسې نظم مراعت کړئ د ټولو دلایلو او شواهدو له مخې محکمه خپله فیصله تاسو د قضایي آیت او د دعوا د دواړو لورو حضور کې زه د ابتدایي محکمې رئیس هر یو مجرم دلاور د شرفالدین زوی چې د عمدې جرم شریک او سبب شوی زلمی د غلام محمد زوی او عبدالخلیل د سید شاه زوی ته په دې جرم چې نسیم نامی مو د غله په نامه وهلی او ټکولی دی خو دا چې دا وهل او ټکول د نسیم د بدن د کوم غړي د معلولیت یا معیوبیت لامل نه دی شوي نو ځکه د افغانستان د جزا د قانون د 409 ماده د لومړۍ فقره په اساس تاسې هر یو په شپږ میاشتو عفظ محکوم یاست او ته خدای داد د اکرم خان زویم د جزا د قانون د همدې 409 ماده پر بنسټ په 6000 افغانۍ نقدي جریمې محکوم شوې جلسه ختمه شوه
مشه دا څه وشول
والله راته دونه پیسې
شده بود ماشا داخل آخشو چه اول اغتم اواله او کنه نور بلا تون جریمه که دم اوست بوشوام چه اول اغتا شپاک زار اوغانه بایه لدی
دا فکر ده کاش که وقت کرده وای
معلم صاحب فکر ده وانه که تا ده دلاور خان غنده سره زندانی که
زرو چه کارایم ما چه بنده کرده خپل عمل بنده کرده دای لگو چه زوی میره تا بخلکو وجنی
نهی ما دلاور قانون تا پرو قانون جزا ور کرده خلکو خوب خپل سر په صحرا کې نه دی محکمه کرده
ولی څومره می وزرور تا وکه چه خیر ده ابراه ور که وی نمانلا
چه ابراه ور نکره آقای خپل کار ده
زمام دا ویم خیر نپویگم معلم گل آقا چه قصد واخیست او که ده زان قصد برابر که
نهی ما که قصد گرنه که انتقام خدا ده طولو لپاره خده نور با چوک داسی پناه حق خلکو تا جزاگانی نور کوی
گل آقا پا غلختی که چوبه تلی بیازی دلاور لالا با می بیر تا کلی تراشی
آخر با پگیر راشی ها خیر
ناسیما ناسیما تا تا لکه چه حراما جون خوان ندر کوی والا که دی رنگ دادیو گورا السلام علیکم
و علیکم السلام جمالا نه و نشو دا اسلامای خو نپریگدم پلار از ما سر پنا حق دخمنی وکڑه
ناسیما دا کارونه تا سر نخایی دا بیزایا کارونه پریگده تا دا اسلام سر پس دخمنی کوی ها
زپو ایگم چه پس دخمنی
گورا ناسیما اسلام خپلا دی دلاور خان للاسه کور پری خود کوبا جنه چه دی اسلام خواهی دا پلاری ورطا و نکڑه
زخو اول پدی خبرو خبر نوم خو کلا چه ما ماغ جنه وو گوخته ما سر دخمنی شروع کرده
دی خدای پلی از ناسیما خپلا دی ویل کلا چه دل گلالی سر نامزا چوی اسلام کور و کلا پری خود نور لال
زی پا طول کلی که و شرم اولم اوز طول خلق خبر دی چه دی اسلام پلار پر ما دی غلا طول لگه ولی او گلاله دی اسلام خواه خواه
نسیما او خدا اسلام مغز کار نکوی لیوانه شوه
او زی لیوانه شوهیم لیوانه پیچ هم نپویگم خدا را تو وی چه تو ما سر دریگ یو کنه
زی در سر ایم او لخپل وینی نه هم در تا تیریم خود تا دست کار کوی بس
زی ما دی وینه پا کار نده کملارا سره تړینو د موټر سکل کې دی راکا
ناسیما په دې کار سره ځان خرابوي ګوره
بس پریک د چنورم تباکم الا راکا د موټر سکل کې دی راکا راکا
ناسیما
دی اوسې دو ځای خو نه دی راته معلوم منطقه راته معلومه ده لټو مې د اسلامای
چیرته به ولټوي هغه نه خپل کورنۍ نه ورګدای ته به څنګه پیدا کې
درنو اوریدونکو ستاسو په فکر د اسلام او نسیم ترمنځ اختلاف او دښمنی د نسیم او ګلالۍ د جبري کوژدې له امله نه ده که داسې وي نو آیا ستاسو په خپله سیمه او ولس کې دې ته ورته پیښې او شخړې شوي دي راته یې ووایاست چې نور اوریدونکي له انجامه خبر سي همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتون کې ماشین ته وایاست د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ 0 0 1 0 0 1
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه
جوڑون کے مسودہ نیازے
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې د روژې مبارک ورځې په حوصله مندۍ او خوشحالۍ تیرې کړئ نننۍ خبرونه پیلوو روانه خبرونه مو د حامله او شیدې ورکوونکو میندو روژې ته ځانګړې شوې ده هیله ده چې د خبرونې تر پایه را سره مل اوسئ د روژې په میاشت کې د حامله او شیدې ورکوونکو میندو په اړه د اسلام احکام څه دي او ډاکټران په دې اړه څه وایي چې حامله مور باید روژه ونیسي او کنه. زه مسعوده نیازی یم، خو په سر کې له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه اورو.
د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي له هرو سلو زره میرمنونه 322 د ولادت پر وخت مري. د دې وزارت معین عبدالبصیر سرور ویلي عامې روغتیا وزارت د نړیوالو سازمانونو په مرسته هڅه کوي چې تر 2000 میلادي کال پورې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه تر 250 تنو پورې راټیټه کړي. که څه هم په افغانستان کې په دقیق ډول د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه نه ده معلومه، خو په 2010 کال کې د یوې سروې له مخې ویل شوي و چې په هر دو ساعتونو کې یوه مور د زیږون پر وخت او رسته خبر ده چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې په پراخه کچه جنسیتي تبعیض شته او افغان میرمنې له دې اړخه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو چارو رئیس په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل دا اړینه ده چې څو نارینه په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د ملاتړ د هڅو په دوام ملګري ملتونه اوس له نارینهو غواړي څو په دې برخه کې له افغان میرمنو سره همکاري وکړي. په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره زیاتې هڅې شوي، خو له دې سره سره بیا هم دا هیواد د ښځو د ژوند کولو لپاره د نړۍ د تر ټولو بدو لسو هیوادونو څخه یو دی.
روژه د الله جل جلاله فرض حکم دی چې په هر بالغ عاقل او صحتمند انسان باندې فرض شوی ده، خو که یو انسان صحي مشکل ولري او ونه شي کړای چې روژه په سم ډول ونیسي، نو الله تعالی ورته په دې شرط خوړلو امر کړی چې له ښه کېدو وروسته دې قضایي ونیسي. همدا ډول حامله او شیدې ورکوونکو میندو ته هم د دې اجازه ورکړل شوې ده چې د حمل په جریان کې چې میندې ډېرې ضعیف وي او یا ماشوم ته خطر متوجه وي، کولای شي خپل روژه وخوري او کله چې صحت ښه شي نو قضایي دي راوګرځوي. خوشته ځینې داسې خلک چې په ډېر سخت وضعیت کې هم روژه نیسي او داسې فکر کوي چې که روژه وخوري نو ګناهکار به شي. د ننګرهار اوسیدونکي ناجیه چې اوسې ماشوم په ګیډه دی وایي د روژې په جریان کې ډېره بې حاله وي، فشار یې ټیټ او سر ورباندې ګرځي. دا وایي که په دې حالت کې روژه وخوري کیدای شي ګناهکار شي او خلک هم شاید ورپورې وخاندي.
اوس ماشوم په ناسته روزه یم، داسې یم سست تپسته یم، داسې مې سر راباندې ګرځي، فشار مې ټیټ دی، بېخي چې یادی نسم سې چې کار وکړم لا چې فشار مې ټیټ دی، داسې مې په سترګو تراغمۍ راځي سې جګېږم. کور کې راته ویلي دي زه وایم موبایل به یې غاړه به مې بنده سي دې لپاره یې نو که روزه وخورم زه وایم موبایل به یې غاړه به مې بنده سي دغې لپاره یې.
د کندهار اوسیدونکي ملکه هم وایي په روژه کې ماشوم په نس و، فشار به یې ټیټ و، پښو لاسو به یې سستي کوله او په کلي کې هم ډېرې ښځې داسې مشکل لري خو بیا هم روژه نیسي.
والله شکر دی خدای ونان زما په مشکلات په دې روژه کې راباندې راغلی دي، دوه ایوانان مې یو لور یو زوی مې، مشکلات مې زیات والله، فشار به مې ټیټېدې، خپل لاسو به مې سستي کوله، کورم زموږ دغه داسې ښه نه و، غریبي به نیستي والله، چې انسان یو ښه خوراک یو ښه چکا کو کې نه سړی به لږ څه وخوري نه څه به وګوري، خو بیا هم خدای پاک راضي یم، شکر دی خپل روژه مې په سر رسولې ښه وم. خدای پاک روا کړې ده، خو زموږ دغه خلک یې خو نه کوي، دا زموږ ناس نه مني چې یعنې موږ هر رقم باید چې خپله روژه سرته ورسو، دا ناس نه منله چې موږ خپله روژه وخورو، کله دا خو زیات هغه ده په دې چې خلک خاندي وایي نه که هغه څه کولای شي چې یعنې پټه مې وخوري، دا کومه مشکلات نه دی، باید چې کور کې پټه وخوري، دا خو معلومه خبره نه ده چې ته انسان ته ځان معلوم کړه چېرته په مخ کې روژه و، د خدای لپاره داسې بنده ته خو سړی نه نیسي، دا هېڅ مشکلات نشته، خو بس کوم یو به نه زړه به ناس پیدا نه منله، که نه روژه به یې نیوله په ما خپله چې په دې خپله سرګمې لري ډېر خزر سه مشکلات کې به مې روزي به نیولې نه وای خوړلې، پلانکې روزه خور دې پلانکې روزه ونې ولا خدای تعالی نه پټه نه دې بنده نه وای څه پټه کې خدای زړه چات څه کوم چې ستانه به پټه کوم، د خدای نه به څنګه پټه کوم، خدای ته خو به شکه چې معلومه خبر ده، خو پټې نه ده، پټه خبر نه ده.
د خوست اوسیدونکو زرمینا د خپل وریندارګانو یادونه کوي چې په روزه کې حمل لري خو بیا هم روزه نیسي او فشار هم ټیټوي.
نه نیسي خوله نیسي، کورنۍ ورته وایي، خو کورنۍ خپته وایي چې خورایې ډاکټران، کورنۍ خپله دوی نیسي، ضعیف پچې نیسي، غلی مې دی خو خپل زړه مانی، زړه مانی نیسي، مثلا فشار یې ټوټېږي، جګېږي، زوب پر راځي، خوندې خو هغه خپله لیدلې وي که نه، ورندرګانې خویندې مې ټولې رژې نیسي، یوې سفرې نه ده خوړل، ولې نه ورته ورته وایي چې رژه مه نیسئ، ماشوم ضعیفه کېږي، تاسې ضعیفه کېږو، وایي چې نه موږ نه شو، کار ډېر نه پکوو، دومره کار پکوو چې دی مثلا دی په بارې وي، زور یې پر رسېږي، نور کور خو موږ خپله کوو.
د کونړ اوسیدونکي جمیله بیا وایي د دوی په کلي کې داسې میرمن شته چې حمل لري او روژه هم نیسي. که میرمن څومره ضعیفه هم وي مجبوره ده چې روژه ونیسي.
کلی کې چې ښځې حامله داري خو هلانه ډېر مشکلات لري، نو روزې چې راشي روزه کې دا هېڅ د هغه نه لري چې دا روزه وخوري. اوس زه حامله داره یم، یو غذا وخورم، کبابي خوریم، بیا نو ورسره کورنۍ جنجال کوي. خواښې ورورګانې چې روزه دې وخوړه، خواښې ورته وي مونږ وختو کې خو مونږ هم روزه نیوله. داسې خو نه وو چې مونږ تاسې نازول یاستئ روزه ولې خوري، کبابي خوري بیا سم شی نه چې وي خوري. خواښې ورته وي دا کارونه خو د کور مونږ هم کول، مونږ خو روزه نه خوړله، یا مې بچی به نه سو. دا جنجال نه وي ورسره، نه خبر نه لري وای نه اوبال د نه خورم.
درنو اوریدونکو، تاسو د نیمې نړۍ خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. عامه روغتیا وزارت د تغذیې د برخې مسؤول ډاکټر همایون لودین په وینا، حامله مور د ورځې په جریان کې ډیرو خوړو ته اړتیا لري، نو د طب علم دې میندو ته دا سپارښتنه کوي چې روژه وخوري.
حامله میندې او یا شیدو ورکوونکي میندې د عام خود څخه اضافي خوړو ته اړتیا لري، اضافي انرژي ته ضرورت لري. همدارنګه دا میندې په دې موده کې اضافي اوسپنې ته ضرورت لري، تر څو هم د میندو او هم د دې د ماشومانو د کمخورۍ څخه مخنیوی وشي. نو په دې خاطر باندې تغذیې له نظره میندې چې شیدې ورکوي خپلو ماشومانو ته، او یا هغه میرمنې چې په بروالۍ کې یا په امیندوارۍ په وخت کې وي، هغې ته په حدود د 300 تر 200 کیلو کالوري اضافي انرژي ضرورت لري. یا په دې معنی هم میندې چې کدرې وخت خواړه خوري، نو دوی 15 وخت خوړو ته اړتیا لري، دوه وخت اضافي خواړه باید وخوري. دا خواړه باید هم انرژي زیاته ولري، لکه وریجي، غوښه، لوګان، او یا هغه میوجات او یا غذا چې اوسپنه ډیره ولري زیات وخوري. له همدې کبله دې اړتیا مطابق دا میندې باید زر زر خواړه وخوري. نو اسلام مبارک دین او د طب علم دواړه یو ځای دې میندو ته دغه اجازه ورکوي چې دغه خپلې روژې په دې وخت کې په داسې شکل وخوري چې د نورو خلکو مخکې خواړه ونه خوري.
ځینې میرمنې او کورنۍ بیا دا دلیل راوړي چې د شپې لخوا ډېرې اوبه او ډوډۍ اخلي، نو روژه نیسي. خو ډاکټر لودین بیا وایي چې دا میندې نشي کولای هغه خواړه چې د شپې لخوا خوري د ورځې هم دوی ته انرژي ورکړي.
زه خو دا بهتره بولم که چېرته دلته د طب د نظره دا میندې نشي کولای چې د شپې خواړه تر سبا پورې وساتي او طبابت هم دې ته دا موقع برابروي، نو ولې میندې په خپل ځان باندې ظلم کوي؟ ولې میندې خپلو ماشومانو باندې ظلم کوي؟ او ولې میندې خپل راتلونکي په ټولنه باندې ظلم کوي؟ همدارنګه ماشومې ضعیف را غټېږي، او کله چې ماشوم دنیا ته راځي مونږ د ژوند لومړۍ زر ورځې حیاتی بولو. هغه زر ورځې نه میاشتې د ماشوم د مور په ګیره کې دي، او دوه کاله د ولادت نه وروسته دي. دا ټول موده چې راجمع شي زر ورځې جوړېږي، چې 280 ورځې د حمل دوره ده، 260 ورځې د شیردهي موده ده چې دوه کاله دي زر ورځې کېږي. دغه زر ورځې د ژوند اساسي ورځې دي. که چېرې میندې په دغه وختونو کې خپله خواړه ونه خوري، نو په دې حالت کې به د دې ماشومان خوب ښه رشد ونه کړي. همدارنګه میندې هم د سخت خطر سره مخ کېدی شي. که چېرته یو مور کم خونه وي او یا ضعیفه وي، د ولادت په جریان کې زمونږ ډېرې میندې په ډېر تعصف سره چې نه یوازې دا چې تلف کېږي، د دې تر څنګه په شدیدو نورو تکلیفونو اخته کېږي، په دوامداره کمخونۍ اخته کېږي، په دوامداره سوی تغذیه اخته کېږي، چې هم ماشوم لپاره او هم د مور لپاره ډېره خطرناکه ده. نو بهتره داده چې ماشوم میندې خپله غذا په متواتر په منظم ډول وخوري، او هغه داسې خواړه وخوري چې هغه قوي وي.
د دینی عالم سمیع الله ریحان په وینا، هغه میرمنې چې حامله وي هغوی باندې روژه نشته، نو الله تعالی ورته دا حکم کړی چې دا د خپله روژه وخوري، او کله چې صحت ښه شو نو بیا دې ونیسي.
هغه میرمنې چې هغه امیدواری وي په هغې باندې روژه ځکه نشته دی چې هغې ته تکلیف متوجه دی، او قرآن کریم په خپله په دې باندې گواه دی: ایام معدودات فمن کان منکم مریض او علی سفر فعده من ایام اخر. الله پاک وایي څو د شمار ورځې دي. هر هغه څوک چې د ستاسو نه ناجوړه وي یا په سفر باندې وي نو هغه دی په نورو ورځو کې روژه ونیسي. نو امیدواره مېرمن چون کې ډیر خوراک ته ضرورت لري، هغه ډیر سکاک ته ضرورت لري، نو چې نه یې دې ته تکلیف وي نه یې ماشوم ته تکلیف وي، دا دې روژه نه نیسي، روژې دې وخوري. هر کله چې ولادت یې بیا وشو، ماشوم یې شودې وخوړلې، تکلیف ورته نه و، بیا به ورځې لنډې شوې وي، بیا به خپلې روژې ونیسي او د هغې قضایي به راوړي.
ښاغلی ریحان همدارس د هغو میندو په اړه چې شیدې ورکوي وایي دوی هم باید روژه وخوري، او هغه میرمنې چې ضد کوي چې باید روژه ونیسي نو کورنۍ باید پوکړي چې روژه وخوري، نه دا چې هغوی ته پیغور ورکړي چې ته روژه خورې.
دلته د مور شودی چون کې دا دغه د پاره ډیره ضرور دی، د ماشوم د پاره د هر یو نعمت نه دا بهترین نعمت دی. نو کله چې دا روژه ونیسي نو تبن چې خوراک او څکا قرباني ودرېږي، شودو کې اثر پریوزي، هغه کمیږي. نو د دې لپاره هم کچیرته بل وسیله نه موجوده او ماشوم ډیر وړکوټه او د څو میاشتو، نو ښه خبره دا ده چې هغه هم روژه وننیسي. هغه ښځې چې هغه زبناکي وي، هغه وچ زه حتمن روژه نیسم، بیا هغه قضایي نشم راوړلی، بیا مې د لاسه نه کیږي، بیا پیشلمی راته نوي دانه وي، هغه باید زه دونه کي او خواښې مجبوره په دې کې چې هغې باندې روژه وخوري. خو روژې خوړل دا نه چې روژې خوړلې بیا د لوګانو پیاوې ته ناستئ، نه، بلکې هغې دپاره ښه خوراک مهیا کړي، د هغې دپاره ښه میوه پیدا کړي. زړې ښځې هغې خپلو انګورګانو ته یو قسم تانه ورکوي او ورته وایي چې موږ به نیولې او تاسو اوس نشئ نیولی. نو دا که تا هغه وخت کې مې نیولې دی، مور په ځان باندې زیاتی کړی دی، نو موږ وایو چې تا په ځان زیاتی کړی، تا به کړی.